مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو باز محمد ابیدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسي قربیم په نننې خبرونه کې به د ختیز ادبی بهیر په غونډه کې د تصویری ژورنالیزم د لیکچر په اړه یو ریپورت ولرو بیا به د شلمان لرغونتون په اړه د خاغلی فضل زمان شلمان د مرکی وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په ودونو کې د نندري یا باجی پر رواج هم یو ریپورت درته ولرو نومړي ریپورت ترازو ختیز ادبی بهیر چې د تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې ونیزي تنقیدي غونډې او مشاعرې کوي په میاشت کې یو ځل د پوهنتون له استادانو په بیلابیلو ادبی او علمي برخو کې لیکچر نوټونه اخلي. دا ځل یې په خپله غونډه کې د تصویري ژورنالیزم په اړه لیکچر نوټ واخیست چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. په جلال آباد کې ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د کره کتنې برخه لیکچر ته ځانګړې کړې وه چې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد حامد غورزنګ پکې په تصویري ژورنالیزم د غونډې ګډونوالو ته لیکچر وړاندې کړ. د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې دوی په هره میاشت کې یو ځل د پوهنتون له استادانو څخه په ادبی برخو کې د لیکچر نوټونو د اخیستلو لړۍ پیل کړي چې دا اونۍ یې د تصویري ژورنالیزم د زده کړې لپاره وقف کړې وه.
د ختیز ادبی بهیر اهداف همدا دي چې باید نوو ځوانانو ته باید لیکچرونه آماده شي او په هره برخه کې دوی ته معلومات ورکړل شي. دا ځل مو حامد غورزنګ استاد راغوښتی او هغه د انځور اخیستنې یا فوټو ژورنالیزم په هکله یې پراخه تدریس ورکه او ځوانان پوه شول چې فوټو په څو قسمه اخیستل کېږي، څو قسمه شاټونه لري او څه ګټې لري او باید څه رقم واخیستل شي. ډېر څه مو ترې زده کړه او ځوانانو هم ترې زده کړه. زموږ هدف همدا دی چې باید په هره برخه کې ځوانانو ته لیکچر نوټونه برابر کړو او د پوهنتون د استادانو لخوا هغوی ته درسونه برابر شي، څو دغه ځوانان په راتلونکي کې ښه معلومات ولري.
دا چې په دغه لیکچر چرکی بهیروالو ته د تصویری ژورنالیزم په کومو اړخونو رڼا واچول شوه خاغلی حامد غورزنګ راته وایي.
لیکچر کې صرف او صرف هماغه و بنسټیزو شاټونو کوم چې په فوټو ژورنالیزم یا تصویری ژورنالیزم کې په کار وړل کېږي، که هغه د عکس برخه وي، که هغه د ویډیو برخه وي، په دې باندې خبرې وکړي چې د اکسټریم وایډ شاټ، ویری وایډ شاټ، وایډ شاټ، د لانګ شاټ، کورنۍ د ورپسې مې کلوز شاټونو چې له کلوز اپ، کلوز، اکسټریم کلوز، کټ اوے، په دغه شاټونو باندې ما خبرې وکړي او سناسمې په فریمینګ او منول باندې خبرې وکړلې.
د اریانا ټلویزیون خبریال رحمت الله زیرمل لیکچر د ځوانو بهیروالو لپاره ګټور وباله وی ویل.
دا زه فکر کوم چې د دغه ځوانو لیکوالو، شاعرانو چې ژورنالیستان ملګری پکې هم کینی، بلکې ځوانان دي نوی نوی راغلي، ډیر زیات ګټور دی. هغه په دې خاطر چې ټکنالوژي له هر اړخه په ډیره بیړه مخکې روانه ده. اوس که موږ د هر چا لاس ته وګورو، ټلیفون یې په لاس کې دی او په هغې کې کیمره ده او بل ټولنیزې رسنۍ دي، دوی همدغې باندې عکسونه اخلي او هلته تن استفاده کوي، د خپلې خوښې تصویرونه پورته کوي. نو دغه ډول لنډ نوټونه یا لنډ درسونه د دوی لپاره هغه لومړنۍ زمینه برابروي چې څه ډول تصاویر واخلي یا څه ډول په دې برخه کې مخکې لاړ شي.
ځوان شاعر او ژورنالیست ایمل مړوند هم لیکچر ګټور وبال وایي. که ښاغلی غورزنګ د تصویري ژورنالیزم په اړه د لیکچر نوټونو لړۍ وغځوي او په بیلابیلو برخو کې د مثالونو په راوړلو سره بهیروالو ته ښودنه وکړي، ګټه به یې څو چنده زیاته وي.
د کمرې هغه و کوم شاټونه چې دي عمومي دای تشریح کړل، کمرې تشریح کړله، ډیر څه ته اوس هم مونږ او ملګرو یاد کړل. ولې زما په نظر کې چېرته غورزنګ صاحب لږ د خیامدګۍ سره راغلی او دغه کوم درس چې د پټو ژورنالیزم تشریح کولو لږ په داسې بنیادي او په تفصیلي ډول یې تشریح کړی وی. مثلا سلایډونه یې راوړي وو، هغه کومه بیلګې چې د ځان سره په ذهن کې لرلې هغه یې ګډونوالو ته ښودلی وي. پټو ژورنالیزم چې شی دی، د پټو ژورنالیزم اخلاق څه دي، که دغسې په تفصیل سره پې غږېدلی وی، نو دا به زه باور لرم چې ملګرو به تر دې زیات څه یاد کړي وو.
حامد غورزنګ له بهیروالو سره ژمنه وکړه چې د تصویری ژورنالیزم په اړه به د لیکچر نوټونو لړۍ ته دوام ورکوي.
د ګډونوالو لخوانه دغه درس دوی د علاقه مندې سبب وګرځید. ټول ګډونوالو سره ما ژمنه وکړله چې زه به د خیره پراتونکو کې د لړۍ په شکل باندې د فوټو ژورنالیزم د اصول اخلاق او د دوی قوانین د کمرې په مختلفو برخونو کې په پروجیکټور باندې چې ورسره چې د کوم شاټ ذکر کیږي هغه به ورته په څو مثالونو کې خایم.
د ختیځ ادبي بهیر مسؤلین وایي چې د تیرو سباندې دوه کلونو راهیسي چې په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر خپلې اونیزې غونډې پیل کړي او تر څنګ یې د لیکچر نوټونو زمینه برابره کړي، په لسګونو تنو ځوانان یې د پښتو ادب بېلابېلو برخو سره آشنا کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د شلمان لرغونتون په اړه به مو په تېره خپرونه کې اورېدلي وي چې ښاغلي فضل زمان شلمان په خپله حجره کې په سلګونو داسې لرغوني آثار راټول کړي چې زرګونه کلونه تاریخي قدامت لري. د ګوتم بود له مجسمو نیولې د اشوکا تر ډبرلیکونو پورې آثار موندل کېږي او تر څنګ یې د سلګونو کلونو جنګي وسایل لکه لیندۍ، غشي، توري او ډول ډول ټوپکونه هم شتون لري. دا چې په دغه لرغونتون کې نور کوم کوم آثار خوندي دي له ښاغلي شلمان نه یې د مرکې په وروستۍ برخه کې اورو. داسې چینکې زه وینم، داسې لوښي زه وینم چې پخوا به خامخا د کور د استعمال سیزون و، خو اوس ستاسې د موزیم برخه ګرځېدلې ده. دا به د څو سوو کالو قدامت ولري، تاسو به مشاهده کړي.
دا لوښي چې کوم دي نو دا خو یو د خاورې نه جوړ دي، دا سره پیټلو دی سره ګیلټو دی، څه چې کوم دی تانبه ده. خاورې نه چې کوم لوښي جوړ دي نو دا دې درې قسمه دي، یو ته ګردسوي وي، بل ته ګرد نر وي او بل ته جانان وي. نو د دې خاصیت دا دی چې پخوا به چرته داسې دشمنی به وه، یا به چې کوم دی نو د چا ځمکه باندې مشرۍ کشرۍ باندې به ورانو او کوشش به دا و چې یاره دا سړی زه مړ کړم. نو د چانک کې به پچیو کې ورته زهر واچو، دا یو داسې ماده ده چې سړی وخوري نو هغه مړ کیږي. نو د چانک د چې بچی د پیالې ته راپرېوته، د چانک به ما چې د پیالې به ماته شوه، سړی د به دا اندازه وشوه چې یاره زما د وجلو سازش شوی دی. دا تقریبا د 250 کالو د 300 کالو زاړه لوښي دي.
خو دلته چې زه وینم چې د دغومره اوږده تاریخ لرونکي آثار تا ساتلي دي، کله داسې د آثار قدیمه محکمه راغلي ده دای لیدلي دي، یا تاسو دغه کوشش کړی دی دغه خپل آثار مور ښودلي دي؟
بلته خو دا څوک راغلي نه دي، او زم کوشش کوم چې لکه ځان داسې بیلو ساتم او د خلکو سره چې کوم دی نو زما تعلق جوړ نه شي که نه په دغه خیال باندې. نو ما خپله کوشش نه دی کړی، څوک د ځانه راغلي نه دي.
نو فکر نه کوي چې دا د کروڑونو روپو اساسي دي؟ ستا نه روستو ستا بچی دغه مشال به دا وساتلې شي؟
یوازې مشال نه، زما یو لور ته انجینیرینګ کړې برېښنا شلمان، هغه چې کوم دی نو زما د لایبرری کې چې څونه کتابونه دا ټولې لوستي په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. مشال هم ښه پوهېږي. پاغونده شلمان مې بله لور ده، هغه چې کوم دی نو ډېره مرڼې ده په دې سامان کې خودو کې او یو ځنه بل ځای ته کولو کې. بل نژدې روخان شلمان هغه هم انجینیرینګ کړی دی، هغه چې کوم دی نو هم پوهېږي. او زما دا توقع هیله مې ده چې الله تعالی به ما رحم وکړي او دا سیزونه به دوی وپالي او به ساتي.
که څوک داسې حاضر شي، آرکیولوژي والا یا د آثار قدیمه والا حاضر شي او دا تانه په بیا باندې واخلي او بلا ډېرې پیسې درکړي، ته به خپل موزیم ورکړي؟
ثقافت خرڅول او جبه خرڅول دا سیزونه زما خیال یو پښتون سړي لپاره ډېر د بېزتۍ او شرم خبره ده.
یعنی دا چې ته به دا پخپل ژوند به مو ساتي او بچو ته به هم دا توصیه چې ستاسې موزیم مو ساتي؟
نو دا زما عقیده ده او زما دوین دا هیله ده چې دا به دوی محفوظ ساتي. بلکې دی کې به لکه څنګه چې د تره نه ماته پاتې شو په میراث کې، ډېر لوی خدای خدمتګار او د باچا خاندان جو باندې اصلاح افاق نه ده هغه سره جوړه کړو. نور زمان خان نوم یو، بیا به کال 1910 کې بیرنګیانو چې زما نیکونه او زما تره دا چې کوم دی نو درو درو کاله یو سیار سرختمه د پیلان دی چې جیل ته لېږلي. زمونږ جایداد او زمونږ د کوټې او زمونږ حجرې دا بیرنګیانو نیلام کړی وی، نو د هغه نه ماته دار څه پاتې شوي. او دا دی کې بیا ما ډېر بې دغه وکړو زیاتې والی وکړو. زما هیله زما بچی بچې کوم دی نو په دې کې به نور زیاتې کړي او دا محفوظ ساتي.
په همدغه موزیم کې بیا ستاسو یو کتابخانه هم جوړه کړې ده چې په دوو غټو غټو الماریو کې کتابونه ځای په ځای شوي دي. دا هم تاریخي دي؟
دا ټول په تاریخ باندې دي او پښتو ادب باندې بیا په ډېره زیاته برخه ده. او دې کې ډېر زیات کتابونه ماته د خپل تره نور زمان خان مومند نه پاتې شوي دي. هغوی چې کوم دی نو په خپل وخت باندې ډېر لوستي خلک او څه پکې بیا ما ډېر زیات راوړي دي او زه په خپله مطالعه کوم.
که څوک چېرته داسې د کتاب علاقمند راشي او ستانه یو کتاب نیم غواړي د سوخ د پاره د خپل مطالعه د پاره تاسو ورته کتاب ورکوي او کنه؟
چلو کتاب نو ورکوم او بل دا چې ځانز کتاب هم نالم خیراتی نالم او په پیسو یې لم کنه. او دا چې ډیر تاسو جنکه راځي رنمی راځي دا ایم پیل داتی چې د پی ډی داتی چې نو پاره کو سړ کومک کوم او چې کتاب ګورو نو دلته کتل شي او لګر دې ځنه بار نشي وستل.
باختر ستوری گرانو میناوالو نندرا چې د افغانستان په پښتون میشتو سیمو کې ورته باجی هم وای دا سیو رواج دی چې د واده زلمی ته خپلوان دوستان او کلیوال نغدی پیسې ورکوي. په دغه ریپورت کې مو د نندری یا باجی په کلتوري ارزښت سو تنو سره خبرې کړې دي. په ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې دغه دود اوس هم پالل کیږي چې په بیلابیلو سیمو کې په مختلفو نومونو یادیږي. څوک ورته نندرا وایي، څوک کومک، څوک تخشانی او څوک یې د باجی په نوم یادوي. د لغمان ولایت د عزیز خان کس یو تن اوسیدونکی محب الله وایي چې د واده د زلمی ترڅنګ د کلي نایی یا دلاک ولاړ وي او له هر چا څخه چې د واده د زلمی لپاره مرسته ترلاسه کوي په لوړ غږ د کور ودانۍ چغه پسې وهي.
موږ کلی کې چې کله واده د واده تر خوړې وروسته ماسپخین د شاو لپاره تخشانی کوي او دغه تخشانی پر مهال د ټول خپل خپلوان راټولېږي. هر څوک د خپل وس اندازه نقدي مرسته د سره کوي. د کلي نوی ولاړي هغه پیسې راټولوي. هر څوک چې څومره اندازه پیسې ورکړي بیا دغه نوم اخلي او وایي چې خانې شاباد خدای دې په خاده کې ور ورسوي. دغه پیسې چې راټولې شي یوه اندازه شاو ته ترې ورکول کیږي، هغه په خپل جیب کې د خپل خرڅ لپاره نور بیا د کورنۍ اخلي. تر څلوېښتو پنځه څلوېښتو پنځوس زره کلدار پیسې ورټولېږي.
خو د ننګرهار ولایت د سمرخیلو کلي یو تن اوسیدونکی لقمان خان وایي چې د دوی په کلي کې به چې پخوا د ودونو مراسم ترسره کېدل نو د ولس خلکو به د الک له کورنۍ سره د خپل وس مطابق مرسته کوله. خو اوس چې خلک په هوټلونو کې ودونه کوي د باجی یا مرستې دود کمرنګې شوی دی.
کلیوالو مشرانو به دې الګ سره خپل له وس مطابق چا پنځوس روپۍ چا سل روپۍ چا پنځه سوه وي نو شپېته اویا زره روپۍ به دې الګ له دې خپلو کلیوالو ورکولې. نو اوس په ودونو کې دا دود او دستور نشته دی. ولې چې اوس ودونه ټول په هوټلونو کې کېږي د پښتو عنعنات کلتور لږ لږ کمیږي.
خو د سخرود ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خانغه وایي چې په سیمه کې دغه دود اوس هم پالل کیږي.
په فتح آباد کې دغه یو رواج شته دی چې واده مراسم ختمیږي نو په هغه وخت کې غزلمی ناست وي بیا خلک د یو پیسې ورکوي د یو کومک په حساب باندې او هغه کتابچه کې لیکي. بیا چې کله د بل زلمی واده شي هغوی هغه کتابچه راړي او بیا په هغې کې هغه یادګیرنه ګوري چې هغه ماته څومره راکړي دي د هغې نه زیاتې ورکوي یا د هماغې په مطابق ورکوي هغه خپله قرضه خلاصه کړي.
دا چې اوس په هوټلونو کې ودونه ترسره رکیږي د واده زلمی په کوم سوغاتونو نازول کیږي. د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو عرفان الله بیداری راته وایي
په دغه وخت کې هغه ته محلي هنرمندان ناست یوی ورده وسندره د دې شاو د احترام په خاطر باندې اساس سرود راونی سي شاو ورته خلک وي یا زلمی دا کله هوټل درانه نه وزي د غناستو ملمنو ته ټولو ته هغه د احترام لاس پورته کی چاته غاړه ورکی چاته لاس ورکی چاته همداسي لاس پورته کی. په خوا به چې دوستان راتله دلته ورته خلک ګینټي وي ځینې خلک ورته امیل وي دا به د پیسو نه جوړ کړی او را به وړو د زلمی ته به غاړه کې واچو خو اوس هغه په تحفو بدل شوي دي.
د یادولو ده چې د ننګرهار په هغو سیمو کې چې ښار ته نږدې پرتې دي او یا یې خاري کلتور خپل کړي یو شمیر پښتني دودونه پکې کمرنګي شوي. خو په لرو پرتو سیمو کې ځینې رواجونه لکه د واده د زلمی نازول اوس هم رواج لري. د خوشحال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاد و آباد اوسئ.